له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودی زلوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه قچي ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
خو ځواني نجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته سه کې لوی نجلۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودي زلوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. کوم لوبې چې دي
درمنندونکو تجربه خودلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خوښ او تند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیري وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په سیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېره علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا چې همکاران دي د پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دکې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشیني وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو ډېر کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی هم همداسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنۍ یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی، البته دغه لوبو ته وخت ورکول. مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې دي چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، په خوا کې نړیوالې ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوان په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي وا مخکي حالت دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې بزنګیدات د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شي زنان د خپل منطقي شي زو غزه پیغلان به مشخص کړي وو د دې ګونی په خا او چایان به یوړ دی به حالت د ټالونو به واچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې حالت به تاله د سر به ولاړ به مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ وو یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي وو دوی بکله. اما نور اضافه ساتي رینو د نارینو د لپاره لوبي د فوټبال ډیر استعمالیږي، په خوام ډیر کېده، اوس هم ډیر کېږي او کرکټ ډیر استعمالیږي. او دا د ډیرو لوبي ډیر کېده، د مردوکو لوبي ډیر کېده، او هغه د لرګي وهنه او په غیب په شبه نسبی هغه لرګي ورسو دغه لوبي ډیر دانی ډیر کېنه. د به د لرا ټول سو د اګې جنګیدا ساتي ری په ډیر واغه به وخت معلوم نه وختره او دغه شو رضابت او رضاب نه و، فقط هغه ګان به جوش کړي به زکه دوی هدف دا وسی باید خرسه هم سی او ساتي ری هم باندې وس بیا به یو میدان تراوی سلا اګان به جنګیدا ل چرګ جنګیدا او د زیرکی او ابل مرغان نوم ییرسو مشهور ساتي ری نه وس په کندهار کې به کېدل داسې جنګیادی مرغان چې پیدا کړ په ګرو کې بنولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړی اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي ری بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاو خو ورته کښېناستل د سیل د پاره دا شیان به په جنگ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې سیدار چاول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سم. اما د شوزو ترمنځ دا سی وس مشخص کوم ساتيري نه سپخوا به ټالونه ډیر به دا انجن به هغه خاله خاله ساتيري د نوکیان وغوندي هغه به جوړ کړی و نه او کور کې او داسې خاله ساتيري به د باندې بر او وتل کوچنی خیمه به ودرول بیا به دوی د خاله خاله ساتيري کوون الکان خو وسم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځ مشخص کړي د دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه او فوټبال به دغه ساتيري کوي دوی ترمنځ سټیر اف پرخصوي د لوبه ساتيري د کرکټ او فوټبال د لوبه ورسره بل ډیری تنوري لوبه ټول شاته پرې شول ان جنو لپاره کوم ساتيري نه سي حقیقت و کواړه ما شومان دي کدا لویان دي هغه کم سنه یې کغټ سنه یې مقصد هغه په نامه کې جلی بیا که بیا د کور کارونه کوي نور اضافه ساتیرې نست.
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره، فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خود د تفریح او ساتیرۍ سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي، یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبي هغه که الک به کینچلی وي د دواړو ترمنځ شده. اما د دې تر څنګه زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که انجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را ګرځې سي اوس لوکان سي دی ولارد سي هغه وخت مشخص وي هر وخت سي زړه وغړی فوتبال او کرکټ ته ولارد سي ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټول له منځه ولارد سي فقط د یو دوه ساعت لپاره اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډیر رواني حالت باندې اختر په دا خطر سي دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست سي فقط هغه لغت ورسي جواب بسم الله ک او دی نو زموږ شزنه ټولنه اوس ډیر رواني حالت باندې اختر نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وټلو وخت سه که هم همسایه یا یو دوست ملګری ته زی وای تاسو کې لو انجیز زی دا د پیغلانو پوری اما سي کله کوچنی وی وای د باندې مو وز په کور کې نو د دوی د پاره کوم د فرصت نسته او دا دونې کم سینه انجن سي اوس مال می دي دوی لا په یو رقم ډیپریشن باندې اختر
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیز لوبو ته وخت ورکوي او ملګری په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږنیونه ده غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي پنځه بل طرف ته کېږي یو پکې میر ټاکل کېږي دوه له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه کچي غوته چې موږ ورته غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلومي بیا نو چې د هر چا دغه کچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپاکه هغه دالو به او بیل دی دغه کسه ویږي پکې
کغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري
یو بل لوب مشته چې مثلا دنده کلک ورته وي دنده کلک هغه لوب چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي د لارګو یو دوا هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتی په اندازې یو بل لارګې چې بیا د شل سانتی لارګې په وهي هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د دنده کلک لوب ورته وي دغه لوب هم دوی دي سيدي زمنګ په لګمان کې دام تر سره کیږي انټرنیټي گیمونه دي دغه موبایلونو کې کوم گیمونه دي دا یو لک تاثیرات په هغه باندې کړی د پدودی زلوب باندې خو د دودی زلوب ارزښت دا دی چې زمنګا تاریخ ژوندۍ ساتي زمنګا البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره مګټه کې اکل ملوبي چې دي فشارونه کمي بل به مصرف لوبیم دي د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده تاسو په دې پیګی چې یو څوک کې موبایل کې گیم وهي هغه یوازې سنت نه په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي اتفاق اتحاد ته ګټه کوي یووالي ته ګټه کوي د خلکو راټول دنل تر مسته کیږي نور ډیر دغه سی ګټه لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سرمو په دیاړه مرکه کړی ده.
ځوانان سره په غیګ ورزی په مینس کې کرخه استلې یو طرف د والیبال غونډې میدان لري یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورزی کاغي ډل کې او چاته لاس ورړو بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو یو نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پرې خدل کیږي مقابل طرف نمره اخلي د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبلا خو چلکی پکې ډیر چلیږي دا دغه ډول لوبه سمره
بیا ځوانان ته ځان رسې یو بل جوبلوی زکه دوی پهلوانی کوي
ځوانان ته ځان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړي کدوې پسمکه باندې غورځي او یم هغه لوبم چې د غیټ زنګړی اصول لري کله چې اوسوب خوګيږي هغه بیا پاول کیږي نمره بل اړخ تور کول کیږي نو د اصول په چوکاټ کې لوب تر سره کیږي ځوانان ته ځان نه رسیږي
خپل د لوبه کې ګډون کړي
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته
نو کوم ځوانان د خوست دودی زلوبه کې کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې او زور ولري او تورزش تر سره کړې وی او څه چلکی ور سره ملوي
دغه ځوانان چې د پهلوانۍ د لوب معیار پوره کا مثلا تاسو ویل چې هغه باید غختلې ووسی څومره ستا څومره چارچاپی رويني
به روزګاری خلک دغه د ورزش لپاره روزګر کړي ځکه په ذهني لحاظ باندې کدوې ډاکټر ته ورزي په ذهني ستونزې ورته یو لچا مشوره اخلي لمړی مشوره یې دای چې تاسو باید سپورت ته مخه کړئ په بدني لحاظ هم افغانان به خصوصا د خوست خلک چې لرپتو سیمو کې اوس رسیږي، بدني لحاظ قوي دي او کبي او څو ورزش هم ورسره وکي هغه بیا لا هم کوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې د غلوبي تر سره کوي په چمګاون کې او پلر پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلاکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه تر سره کړي، هغه پکې بیا ډیر خرازي.
تاسو وایئ چلاکیز دی، څه رقم چلاکی په پهلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا هلته ډیر له زور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوی زور ته پریښودل یا چې په تا باندې وکي ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات دته کیږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي، بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالی وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي، ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه په هکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه، مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوي به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوي له لوري د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیولو، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوي نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې، یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوي د کور مخ کې پهلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوي د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ خود ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان وو چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیاینې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي، اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته، په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي؟ په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره ډیر ضرور دی. په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یو اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چاته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نورو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي؟ ډیر لاند غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصی خصی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلې لوبې دي، د پټ پټونی لوبه شوه یا نور داسې شوه، هغه هیڅ مصارفو ته اړتیا نه لري، بل د ډیر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپل د دې چا مسؤلیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته پارسخ باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروج شوي، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پیژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید را ژوندی شي، نه کوم لګښتونو ته اړتیا لري. هم د مینې ورورګلوۍ لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده عامه پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړېږي چې په دغه برخه کې پوهېږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهېږي.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
شانتی زور ور دی دزړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غروب پختانه سمره او زړه ورې دی وخت بلګي چې برنګ د کابل خلما ډیر خوونه می اوس هم د پی خبر دی انت او آیا چې څشوي زور ورا سرا سر جوڑنا ملنگ دخار مام سرا جوڑنا خزما دوان نز دے انڈی والا نو خزما دوان نز دے انڈی والا یو سوستوری میں دش پے انڈی والا نو یو سوستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو
مخام لشپگو د سحر تر شپگو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه ز سید شنواره مولوی وی متفاوته زاویه د ونې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورسته مرابول نن خبرېږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او 400 میلیونه کسان ورته راشي افغانستان کې سکه لرته د پومبي د حاصلاتو په ډیره دوه هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرې کوي خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې پاکستان روسیا امریکا افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري طالبان وایي ترهګر خو موږ ته هم له پاکستان نه را روان دي
په پیښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او دایشی گروپونه په آزاد توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس
ځوانان نو امید سوي دي اقتصادي وضع خراب ده لہذا د دایشت لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی فضا برابر شوی ده چې نوی غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه د افغانانو د انتقال سازمانونو او کانګرس غنو غړو ل ټرمپ د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتي چې د افغانانو تر وستلو لړۍ بیا پیلو چټک کړي
امیدواري شته چې د افغانانو سره سهولتونه رامنست شي او د افغانانو اوسنۍ حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل افغان لوبډله لاهور تر رسیدلې او د سیمې او نړۍ په کچه په اړه وړاند ویني شي چې افغانان سیمې فائنل ته ځي
چمپینز ٹرافی کی سمرا غٹ ایونٹ انہوں دا آغ عمرا غٹ تیارے دا دا گا ایونٹ دا پارا انہوں شلو خود اگا بویو چی زمانگا لکان ٹیلنٹڈ دی آو زمانگا لکانو کے ٹیلنٹ شتے دے انہوں چکلا ٹیلنٹ در کی تب انستانا با پرفارمنس برازی خوی یو سو شہینا دا افغانستان اگینس کنشو پا دا گا چمپینز ٹرافی کی دا غزن فر انجری راغلا بل یو سو چی دا افغانستان خلق ورد دیر پا سوچ کی دی آغا پا پاکستان کے دا غٹ رنزونو کول دی او سپیشل زمانگا میڈل چی سنگا دے میڈل آرڈر آگئی کی حتمت دے اور احمد دے دا غا لکان لکس لو دی
از ما لنظر دا افغان کرکٹ ملی لوبډله لپاره ډیر زیات خموقې ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوی ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره کمخ کیږي وې ګټي
او په گاوند کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې د غلطه د ژوند ترخې شپې قبول کړې دي
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیری هلته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه موږ هغه حقیقتونه را برسېره کړي دي هغه حقیقت چې څه دی هغه مور اغستې دی او تاسو ته وړاندې کوم
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا په بیس باندې جوړ دي نو امید لرم چې تاسو باندې خوښيږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړې
په تصویرونو کې هم ګورې زیشان خان تلاش زمونږ د هواد وتل ستورې په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې اومدارنګ خپل نقشوم لوبي او د حقیر او فقیر بنده لګ لګ د کیمرې په برخه کې اور سره مرسته کوم نو واقعا د هغه څه دي چې زمونږ ټولنه د سخت ضرورت لري
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ د پاکستاني استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ګڼو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د ګواښونو خبرداری ورکړې. بل خوا طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپلو کارمندانو له ځانمرګي بری درسته ویلي. افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي. پاکستانی استازي منیر اکرم چې په خوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړی ده چې دا مهال افغانستان کې د داعش د جلب جذب چارې ښه په درز روانې دي او نورې ترهګري ډلې هم لاغزه سیمه کې ترهګریزي پیښې تنظیموي. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړي دي چې یو خوا تیره اونۍ کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوی او بل خوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستانه ګواښ پاتې نه دی. البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګریزي پیښې شوې دي عاملان یې له پاکستانه ورته راوختي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلي. بلخوا د طالبانو له دې ټولو ډاډګیرنو او وضاحتونو سربیره هم روسي تاساس ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو دي او له همدې امله دواړه هیوادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ پوهاوی او همغږي لري.
دا زه فکر کوم چې واقعي اندېښنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې داعش حمله وکړلې او انتحاری عملی وکړلی او دا خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابیزادی تر ډیر حد پورې او واقعي نه دی بلکې د داعش تهدید زیاتیږي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده. یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نه امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوی غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي. نو لهذا زه فکر کوم چې دا د امریکا او روسیا او دا خلک د دې استخبارات په شرای په ډیرو مواردو کې ترمش خبرو وسیږي او دا خبره اوس اظهار کړې ده چې تهدیدونه زیاتیږي.
اصلي انګیزه ورکوونکې سوق ورکوونکې سمت ورکوونکې استقامت ورکوونکې د پاکستان دی د داعش. فقط څو مده مخکې افراسیاب خټک چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا هغې په ډاګه کړه چې په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس نیول کېږي. نو دې ترتیب د دنیا مقتدر هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی، دې کې هیڅ شک نشته، خو اصلي زال او انګیزه ورکوونکی سمت ورکوونکی د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی. تر هغې چې د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه اصلی زال ته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې موږ کې په مختلفو آبادو او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی، د دې په مقابل کې یو واحد دریز غوړه نکی چې په دې غونډه کې هم دغه سیو دریز رامنځته نشو متاسفانه. نو دا ناورین بخپریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي.
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپل مرستو د لړۍ درولو ترڅنګ له درې هیوادونو نه د پی 1 او پی 2 په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولې او پاکستان ورته ګواښيږي چې داسې افغانان به ژر وشړي، خو ورسره جخت په امریکا کې افغانانو د ملاتړ غوښتنه هم زیات شوې دي. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 40,000 د لویدیز په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان ایواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانی پوځیانو یو ډلې مشر شاون وانډیور د ترامپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پټ هیگزټ ته استولې لیک خبرداري ورکړه چې د ترامپ له لوري د بهرنی مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لږونه زر افغانان چې ډیری د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخ کې کوم فرامین د مهاجرت پروسې په اړه باندې صادر شوی دی، هغه خپل ځای باندې پاتې دی. د کورنی امنیت او بهرنی چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی دی ترڅو د مهاجرت پروسه ورزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسيونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو له خوانه ځینې هڅې پیل شوې دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامی ملکی او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنی امنیت ادارې خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواری شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریز جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځای ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیري به له خطر سره مخامخ کی چې د دوی مېرمنې ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بلخوا د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجت او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید له افغانانو سره خپل ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنی د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ترامپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو ترڅنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکې لري، لای په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ترامپ اداره تر ډیره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار ریزار کړی دی چې نو نه غواړي مهاجرین امریکا ته راسي او دا د امریکا لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتګ د پاره به په دې سرور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکانه غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای د رجلا شخصي زما خیده دا چې نه به ترامپ هغه پیسې چې په خوا طالبان ورتللې هغه ته به ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان پر رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت افغانستان خلاص کې. لهذا د افغانستان د پاره زه فکر کوم چې ډېر سخت ورځي ګوري، ډېر د انزوا اوږدې شپې ورځي ګوري. البته د بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویش یې وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده و نه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس داسې حالت راغلی دی چې ترامپ زه فکر کوم چې نه طالبان ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبانو سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نیوې ورځې خبره ده بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دغه شی به شپږو میاشتو ته وغځول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبانو دپاره سختې ورځې راتلونکې دي او باید د ځان مواظب واوسیږي.
بلخو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړه چې د غیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب حالت کې دی. که څه هم طالبانو تیر ونې افغانستان کې د سرطان د نویو ثبت شویو ناروغانو شمیر په تیر یو کال کې 6000 وښوده، خو ارقام بیا وایي هر کال افغانستان کې 0000 یا 0000 کسان نوي په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره له دې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته، روغتونونه د اړتیا په پوره کولو کې جدي ستونزې سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بستر کې دوه لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي، خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسید. د د روغتیا نړیوال سازمان وای هر کال 80,000 افغانان په سرطان اخته کیږي چې لدیش میر نه 15,000 هم دي ناروغي لامل مري. افغانان وای سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي، خپلوان لاول ورځ مړ بولي او له پاکستان پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلت ارګنایزیشن د 2000 کال د رپورت په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا 60,000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغه کې 15,000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطانونه چې دي هغه کې په اول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3,103 پیښې ثبت شوي دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغه تقریبا 2,913 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغه کې تقریبا 1,408 پیښې چې دي هغه ثبت شوي دي چې تقریبا 0.6% جوړوي. بیا ورپسې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د رحم سرطان هغه تقریبا 2,00,000 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په اخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 0.04% پیښې ثبت شوي دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 1,00,000 ښځو کې تقریبا 1.5 دی او مېرمنې کچه یې نه نشته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 ده او مېرمنې کچه یې 15 ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 60,000 پیښې ثبت شوي دي هغه په 2000 کال کې او 15,000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې اله ولس نوم لري اخیستې او له فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې درې درجه نور هم شاته غورځېدلې ده. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې لامل د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 16 نمبرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 24 نمبرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سکه افغانستان سره ترکمنستان هم په 12 نمبرو جخت په 125 مقام راغله، خو تاجکستان تر یو درجه مخکې، ایران په 125 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سکه جنوبي سودان د 2 نمبرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد، ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریه په دویم، دریم او څلورم مقام یاد شوی. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیات امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوی تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر څلورم مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې درې درجه راښکته شوی چې دا هیواد د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثبات هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالی شتمنۍ، عواید، خارجي کومکونه، پروژې چې په افغانستان کې پلي کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولای چې پوه شي چې مثلا که بینملی مرستی دی دا کمو پروژو تا تلی دی دا دا چا جیبو تلی دلی دی. اوز دا سیگار اداری رسمن اعلان کرنه دی جان سبکو پروستی گزارش که پر رغم دا تو ویلی دی چه یو غوښنه برخه د ټولو هغو کومکونو چې د پاسه څلور میلیارده کېږي د متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست میاشتې را په دېخوا دا د طالبانو جبهو تللي دي او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرق کیږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی اولسمه درجه، د هغې څخه به هم اوچت اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه پیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جام یا چمپیئنز ټرافي کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالۍ وړاندې له نیوزیلینډ او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریزې لوبډلې سره مخه کول ویلي، هر چا ته په چمپیئنز ټرافي کې ښه بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مبصرینو لاوارد مخه ویلي، خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، ګنې پاکستان ته به ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مبصرینو بیا ویلي، د افغانستان د سپین بالینګ لاین له امله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلینډ لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مبصرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان پر وړاندې به له 2050 منډو نه دفاع سخته وي او کېدای شي دا لوبډله سیمی فاینل ته ولاړه شي. بلخوا د افغانستان په شمول سګ نه چمپیئنز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي ژوبل دي او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه محمد غزنفر، له پاکستان د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومره نمونه یاد شوی چې د ژوبلې د علامه به د غوسیالیو کې نه وي.
د چمپیئنز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وی چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي، تر اتم مقام پورې راشي، هغه ته لوبډلې به چمپیئنز ټرافي کوي. که ګوري سریلانکا او ویسټ انډیز او دغسې آیرلند هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا دی چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څه ناڅه بلدتیا لري چې په لاهور او دغه راس په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي. وجه دا ده چې کنډیشن او د لوبو شرایطو چاپیریال له افغانستان سره او په ځانګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبي اسانه وي.
چمپیئنز ټرافي کې څومره غټ ایونت نو دا عمره غټ تیارې ده دغه ایونت د پاره ونه شلو، خو دغه به ویو چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ درکې تبنستانه به پرفارمنس راځي. خو یو څه شینه د افغانستان اگینست شو په دغه چمپیئنز ټرافي کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي، هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی، دغه لکان لکس لو دي. نو نور کومګه د ټیم هغه بیلنس وګورو، ټیم چې دی جوړ دی، خو خبره لګا ده چې په پاکستان کې زمونږ دومره ډیر میچونه نه دي شوي. دا به د افغانستان لپاره یو نوی ایکسپیرینس یا هوپفلی چې زمونږ دغه دواړه کوم چې د میډل آرډر پلیران دي، د دې ځان یو سان اندازه تیز کړي، ځکه کچرته د دې تیز رنزونه کینو د افغانستان د ګټي چانس زیاتی. خو کچرته د دې څنګه هغه پوخانه بیټینګ دي څنګه په نور ځینو کې کوي او هغه دلته په پاکستان کې هم کوي، نو بیا په افغانستان چانس دومره نه، ځکه که تاسو وګورئ د افریقي او د نیوزیلند او همدغه سره پاکستان سیریزونه که تاسو ګورئ نو هر یو میچ چې دی 300 پلس رنزونه په هر یو میچ کې شوې دي.
او سملند او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ګاونډیانو ته ډیر جالب خبرداري او غواخو کړ چې پر رسنیو کې ترنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیست غونډې ته وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خو بیا یې په وینا کې چا پرې د ډبرې گزار وکړ، نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې که هغه وخت د لوټي وسه هم پرې وشوه په ګاونډیانو به یې د لوټي گزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم، اگر با سنگ زده نتانیم خواب خواب ما هم یک قلو خومی هم دازیم به طرف هدیم.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم ګاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب ګواښ د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وباله. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي، اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ور لاندې بند دي په لوټو د وشتلو ګواښونه کوي. او د تیرونی د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سکال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 1.5% زیاتوالي خبر ورکړ. ویلي دي چې سکال افغانستان کې 1.95 لک ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80 لک ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې و. یا د اداره وایي سکال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 1.5 لک هکتار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو. او تیرونی د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر په ناندریو هم تیر شو. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردیخانی تور ولګو چې د ایراني زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردیخانی ادعا کړې ده چې افغانستان هر کال تر 60 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه پکې د ایراني زعفرانو ورګډي. خو دغه سرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنوي هم خلک وسکړل، د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو له چک کېدو وروسته له افغانستانه صادریږي. نو په وینا یې چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالی وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 2 لسیزې وړاندې پیل شوی او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کیږي. د افغانستان زعفران د ذائقې له پلوه نړیوال شهرت لري او په 2014 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یوه نړیواله سیالۍ کې په پرله پسې ډول د 9 ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شو. دا ونې مې درته جالب خبردار وړه ده چې کڅه هم افغانستان کې پټلوزنی سیریالونه او د فلمونو په تولید د طالبانو لخوا کلک بندیزونه لګول شوې دي. خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلمي ستورو په نشته امکاناتو د افغانانو په اوسنۍ سختو حالاتو ویډیوي سیریال پیل کړل. دا سیریال چې هر ونې یو قسم په یوټیوب خبريږي، ډایرکټر، لیکوال او مرکزی کرکټر یې زیشان تلاش سره ده. خو ورسره په خوا کې افغان فلمي ستورې کرشمه جعفر هم مرکزی رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کلوبي. سیریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. د دې سیریال تخنیکي ټیم وایي سیریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو نه یې د سیریال د شوټینګ چارې هم لدی عمله درېدلې وي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې. دا سیریال تر اوسه ته برخې نشر شوی او پر یوټیوب یې دومره ډیر لیدونکي هم نشته. خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سیریال باندې موږ ډیر زیات زحمت ایستلی دی، ډیر زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سیریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سیریال کې موږ سره ډیر پیاوړی ټیم دی چې په کرکټر کې را سره مرکزی لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډیره ویاړلې او تکړه لوبغاړی ده. په خوا کې د کوزه پښتونخوا ماشاءالله ډیر بااستعداد تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږه د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساره نشته دي. عرفان خان چې د سیریال ټول چارې په وګو باندې اخستې دي ماشاءالله ډیر تکړه انسان او ډیر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی ویم چې ماشاءالله ډیر بهترین کار را سره کوي. د کمرې په برخه کې باسط احمد او ډیر داسې ملګري شته دي.
زه په سټ باندې موجود یم. خندا ممنوع دا سټ ته او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دي. نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړی دي.
بلخوا جالب خبر دا چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میله چې د جنوري په 13مه پیل شوی لا هم روانه ده او تر 28 فبراير پورې به په کې لک تر لک 400 میلیونه زیارتوال ګډون وکړي. دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږونه یو یا 15 ورځو لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخو کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوی ده. هندوان باور لري چې د غورزو کې پر شیطانانو د غلبې وختونه وي، نو په دغه غورزو کې ځکه سلګو نظر وګړي د ګنگا، جمنا او سرسوتی سیندونو کې لامبل د ځان لپاره مقدس بولي او د هند صدر اعظم هم د غوبو کې دا ور لمبلي. په دې میله 890 میلیونه ډالر لګښت راغلی خو بیرته ترې اټکل دی چې د هند خزانو ته 28 میلیارد ډالر ګټه ولاړ شي. دې میله ته 4000 هکتاره ساحه چمتو شوې ده او 1.5 میلیون خیمه پکې وهل شوې دي. او په همدې سره د نن مور زمران غاړم خو تاسو هر ونی د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي رادیو پر پاڼو چپو خپل مورز لسې شنوار سره مهیروي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کپاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.